د سهار 9 بجې شو ریدونکو نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه پیلو. په دې اولنۍ خبري غړی سلام پښتونخوا کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په برسلز کې د امریکا په منځګړیتوب د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو پرونی خبرو حال درکو. دغه راز په افغانستان کې د پرونی زلزلې له امله خلکو ته د اوختو ځاني او مالی زیانونو په اړه معلومات درکو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاکستان کې د روانو انتخاباتي هلو ځلو په اړه هم رپورټونه درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې ملیحه امیرزاده راوروي.
السلام علیکم. په اول سر کې پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا د بارنیو چارو وزیر په برسلز کې د پاکستان، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه ګټوره بللې. په افغانستان کې تیر ورځې زلزلې او تیزو بارانونو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د عراق سلیمان بیگ ښار باندې وسلوالو قبضه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د شورو په ورځ د برسلز په غونډه کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې وي. جان کیری تر غونډې وروسته وویل چې دغه په فکر ټول به پرې اتفاق کوي چې خبرې مفصلې، ګټورې او تعمیری وي. د نوموړي په خبره ټول په دې باور دي چې د خبرو عملی نتیجې مهمې دي، نه چې په خبري کانفرنسونو کې بیانونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېر ورځ د پاکستان د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو سیکرټري جلیل عباس شیلانی سره ولیدل. د دغو خبرو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیرته ښه کولو چې درې غنټې یې دوام وکړ. کابل په پاکستان تور لګوي چې وایي اسلام آباد طالبانو سره د جوړ جاړي په پروسه کې خپله کړي وعده نه ده پوره کړې او د اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې په خپله خاوره افغان وسلوالو ته پناه ورکړي، خو پاکستان ترې انکار کوي. په افغانستان کې یوې زورورې زلزلې او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني تاوانونه رسولي دي. د شورو په ورځ د 15.5 کچې زلزلې د پاکستان د پولې سره نږدې د افغانستان ختیځي برخه ولړزوله. د زلزلې مرکز د افغانستان په مشرقي برخه کې د لغمان ولایت سرخار د مهترلام سره نږدې و. په ګاونډي ولایت ننګرهار کې د سور صلیب افغان ادارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ننګرهار کې په یاد زلزله کې 12 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د صحت د وزارت بیان کې ویل شوی دی چې په ننګرهار کې تر سلو زیات کسان ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل
تر ماخام چې زموږ کوم معلومات ترلاسه شول د لسو تنو په شاوخوا کې په شهادت رسېدلې دي چې زیاتره په کې ماشومان او مېرمنې او د دې عمر لرونکي نارینه دي او د 110 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي دي. یوه بیړنۍ ناسته کوو، ګروپونه به ټاکل کېږي چې سروې وکړو او بله دا چې کومکونه خلکو ته ورورسوو.
بلخوا په شمالي ولایت بلخ کې تیر ورځ تیزو بارانونو له کبله په سیلابونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په درجنونو کورونه تباه دي او لږ تر لږه 15 کسان بې درک دي. د پاکستان یو عدالت په دیسمبر 2008 کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې د کیس سره په تړاو کې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف عبوري ضمانت رد کړی دی. سرکاري وکیل ذوالفقار چودھری د شورو په ورځ د اسلام آباد های کورټ لخوا د پرویز مشرف د ضمانت درخواست ردولو د خبر تصدیق وکړ او زیاته کړه چې اوس باید نوموړی گرفتار شي. دا په دریو کیسونو کې دویم دی چې پکې د مشرف د ضمانت درخواست رد کیږي. دا وخت نوموړی په 2008 کې ایمرجنسی د نافذولو د ججانو د لري کولو د فیصلې لپاره په خپل کور کې نظر بندي. د شورو په ورځ په اوریدنه کې نه مشرف او نه هم د هغه وکیل موجود وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سویډن د بارنیو چارو وزیر وایي هیواد به له 2014 وروسته هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. د سویډن د بارنیو چارو وزیر کارل بیلټ پرون چهارشنبه په کابل کې ویل له 2014 وروسته چې د نیټو اکثره پوځیان له افغانستان وځي، سویډن به بیا هم په دغه هیواد کې 200 پوځیان وساتي. د ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به د سویډن ملاتړ په راتلونکو کلونو کې لا زیات شي. د سویډن د بارنیو چارو وزیر خاغلی بیل دا څرګندونې د افغانستان د بارنیو چارو له مرستیال وزیر جاوید لودین سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. د عراق سلیمان بیگ ښار وسلوالو قبضه کړی. رپورټونه وایي چې د بغداد د شمال نه 160 کیلومتره لرې په یاد ښارګوټي تیره ورځ وسلوالو حمله وکړه چې داسې ښکاري د نهې په ورځ د سنی مسلمانانو په یو مزایشي کیمپ د برید په بدل کې یې داسې وکړل. په سلیمان بیگ کې په نښتو کې 15 سرتېري او لږ تر لږه 9 وسلوال ووژل شول او تر 1300 زیات ژوبل شول. ای اف پی خبري اژانس خبر ورکړي چې وسلوالو ښار قبضه کړی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ په خبره پوځي هلیکاپټرو برید کوي کی د سلیمان بیگ نه پشا کړی دی. د شورو د ورځې نخته د نهه پورس په شمالي ښار هویجا کې د مزایچانو او پوزیانو ترمنځ تر نخته وروسته مخې ته راغلي چې پکې 23 کسان ووژل شول. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل د مصر له اسلامي حکومت او غوښتل چې اصلاحات عملی کړي. خاغلی هیګل چې د منځني ختیځ په سفر دی پرون په قاهره کې د خپل مصري هم منصب جنرال عبدالفتاح سیسی او ولسمشر محمد مرسی سره ولیدل. مصر د اوږدې مودې راهیسې په منځني ختیځ کې د امریکا متحد ګڼل کیږي او واشنگتن هر کال د هیواد ته باندې $1 بلین پوځي مرسته ورکوي. امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د 2011 کال له انقلاب وروسته چې په نتیجه کې حسنی مبارک له واک لرې شو د نامنیو دوام به په دې نارامه سیمه کې پراخې نتیجې ولري. د شام په حلب ښار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جومات مینار ویجاړ شوی دی. اومیا جومات چې د حلب ښار د زوړ دیوال تر څنګ جوړ شوی د یونیسکو له لورې د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جومات ته چې د جګړې په منځ کې راګیر دی سخت تاوانونه وختي دي. د بشار الاسد د رژیم او د هغه د مخالفو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د سنیانو دا جومات څو ځلې لاس په لاس شوی دی. د شامي حکومت او یاغیان پر یو بل د جومات او د هغه د مینارې د ویجاړولو تور پورې کوي. او سول د شمالي کوریا سره د کایسونګ په ګډ صنعتي زون کې بیا د کار شروع کولو په اړه د رسمي خبرو د شروع کولو وړاندیز ورکړي، خو دغه پیشکش تر ردولو په صورت کې د سخت کاروایي خبرداري هم ورکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د امریکا خارجه وزیر د افغان ولسمشر او پاکستانی پوز د مشر ترمنځ شوې د برسلز پرونی خبرې ګټورې بدللې دي، خو ویلي دي چې شویو ژمنو ته به عملی شکل ورکول وي. په افغانستان کې راغلي د 13 ورځې زلزلې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي.
لاسو تعالی په شاوخوا کې په شهادت رسیدلې دي او د 113 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي، د 100 په شاوخوا کې کورونه زیانمن شوي.
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا په نوم یوې ناروغۍ د سیمې خلک پریشان کړي دي.
په 300 روپۍ ستنده او یو لستنې لګي برداشت کوله، خو ځکه نه شو چې غریبانو حکومت له دا په کار دي چې د ستنې بولې د کم علاج چې موږ ته سرکاري کې.
او د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ونډې یقیني کولو لپاره د دوی د تربیه پروګرامونه پیل شوي.
د میسایل او برث سرټیفیکیټ، ډیث سرټیفیکیټ دی هواري سره په دې باندې ډیر زیات کار کو او خزه ماویر کې چې لکه تاسو هر پارټۍ ته وټه چوي، خو پلیز خپل اوټ کاست کې کور نه روزي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې پرون د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه برسلز کې د امریکا په منځګړیتوب د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري شوې دي. په دغه اړه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت دفتر یو خبر پاڼه خبره کړې ده. ورزو په اسلام آباد کې خپل همکارې رابعه اکرم خان ته. رابعه، ستړي مشي ته وایو د پاکستان خارجه وزارت چې په دغه خبر پاڼه کې سویلې دي، نو که مهم ټکي له اوریدونکو سره شریک
کړئ. بالکل هارون، هارون پاکستان، افغانستان او امریکا درې اړخیز دا میټینګ په برسل کې چې دی هغه وشو، چې پکې د پاکستان پوځ مشر جنرال اشواق پرویز کیانی، د داخله چارو د پاکستان چې کوم وزارت سیکرټری جلیل عباس جیلانی، د افغانستان صدر حامد کرزی او امریکای سیکرټری آف سټیټ جان کیری په دغه میټینګ کې شرکت وکړو. د ورځپاڼې تر مخه چې دا میټینګ په مثبت او تعمیري ماحول کې وشو، چې پکې په دې خبرې تور وکړی شو چې پرامنه مستحکم افغانستان نه صرف افغانستان لپاره بلکې پاکستان او منطقې له هم ډېر زیات مهم دی. نو دغه رنګ ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه غونډه کې دا هم وویل شول چې ترهګري او انتها پسندي نه صرف د علاقه لپاره خطر ده بلکې دا د اقتصاد لپاره چې هم دی یو خنډ دی. نو دې مقصد لپاره په دې خبرې اتفاق وشو چې دواړو ملکونو ترمنځ به په سکیورټي، سلامتي او سیاسي توګه به تعاون مخکې به دوی چاري ساتي. او دغه رنګ ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان له اړخه د افغان مشر ولې لاندې به چې کوم امن عمل روان وي نو پاکستان به د هغې خپل چې دی حمایت چې دی او مسلسل جاري ساتي. او دې نه علاوه دا ورځپاڼه زیاتوي چې جنرل کیانی په یوازني میټینګ کې د نیټو چیرمین د ملټري چیرمین کم کمیټې هغوی سره لیدل کاتلو کو او چې کوم د بهمي تشویش کم مسلې او مفاد خبرې دي په هغې باندې خبرې اترې دواړه وکړې.
رابیا په دې کې دا څنګه چې د امریکا خارجه وزیر ویلي دي چې راته شي خبرې اترې نه بلکې عملي کارونه به کول غواړي، نو دغه خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت څه ویلي دي چې دوی به څومره عملي ګامونه پورته کړي، کله به پورته کړي؟
هغوی دغه ویلي دي کنه چې پاکستان خپل حمایت چې افغانستان په حق له جاري ساتي.
ښه، ټیک شو، ډیره مننه ستاسو کور دی.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
اوریدونکو سرزو په خبرته لچرته چې خالد خان زمون خبريال دی، مون سره د ټلیفون پلی کړی. خالد خان، دا سر رپورټونه دي چې په خیبر پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې بارانونه شوې دي، په زینو سیمو کې ګلای هم شوې ده، نو تاسو څه وینئ، څه معلومات دي سره چې دغلته چونکې د غنمو فصل تیار دی، لونه زینو سیمو کې خلکو کول پیل کړی هم دي، نو زمیدار څومره پریشان دي او یا نور څه مالی یا ځاني ځانونه خوني دي اړولې دي وروسته بارانونو ګلایو؟
ډیر مننه هارون بچا، ستاسو غږ ما ته پوره نه رسېدو، خو ما به خیر ستاسو همدغه پوښتنه وه چې پرون کوم په پېښور یا خوشه یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې دغه باران نه شو، ځینې ځینو کې ګلې هم شوې، نو دغه د سړک باران او بالکل تاسو څنګه چې خبر وکړه په خیبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې، په جنوبي ضلع، په پېښور، په مردان او په چارسره دغه سیمو کې د غنمو او د اوربوشو فصل پوښښوي دي. او زمیدار دا وایي چې دا دریبلو یا د لو سیزن دی، د لو وخت دی، نو په دې وخت کې دغه فصل ته دغه تیز باران یا د شک باران هغه دا خنه دي. او بیا بزنی سیمو کې څنګه چې تاسو پوښتنه کوئ، په خبر کې دا غلې هم شو او زلو طوفان مونو هغه د ولال فصل ته، د غنمو د ولال فصل ته ډیر زیات نقصان رسول دي، ځکه چې دا څنګه چې ما خبر وکړم زمیدارم دا وایي چې د لو موسم دی، د غنمو د فصل د ریبلو موسم دی، نو په داسې وخت کې چې ځینې ځینو کې د غنم ریبل شوي دي، هغه ګېډې شوي دي، نو کله چې دا باران پیوشي نو هغه وایي چې دې ته بیا د فصل ته او د غنمو د دانې ته هم دغه بیا نقصان دی. نو دا اطلاعات چې په دغه کومو سیمو کې د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې چې د شک باران شوی دی یا ګلې شوی دی، نو د غنمو فصل سره سره سبزیانو ته هم نقصان رسول دي.
او د موسمیاتو محکمه سوي خالد خان چې پر تلونکو روزو کې به هم بارانونه کیږي کنه بس دغه وچو شو؟
بالکل دغه کومو وسګورو نو نن په پېښور کې خو لکه دا سات نور دی، خو سار چې کومونو اوریځ وی او د موسمیاتو محکمه دغه پرون پیشګی اطلاع کړی و چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې نن هم د باران امکان دی، نو هغه دغه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا کوم د لوړې سیمې چې دي او نور دغه ځینې سیمې دي هغه کې نن هم د باران امکان دی، خو دا په پېښور کې نور دی.
صحیح صحیح ده، ډیره مننه خالد خان، خوشاله اوسې.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دوه بجی،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
اوس راځو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته. پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په قربتوب د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوز له مشر جنرال پرویز کیانی سره خبرې وکړې. خغلی کیری د دوی خبرې غټورې وبدلې، خو یې ویل په دې خبرو کې هر ډول پرمختګ بعد هغول نتیجو وسنجوي. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به یې په عمل کې ثابته شي نه د خبري غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری و. له غونډې وروسته چې درې ساعته دوام وکړ جان کیری خبریالانو ته وویل له ښاغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونه ویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یا د دوه خواوو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درستیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او دې هدف ته ځان ژمن بولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سشکال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو پر راوستلو کې د دوه خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوي کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سوله ییز سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
اوریدونکو، هم په برسلز کې د ناتو جنرال سیکرټر ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد مبارزه پراخه کړي. د اندرس فوګ راسموسن د دې سرګندونو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی تر پوښتنه کړې ده چې د پاکستان په وینا دوی خو له ترهګرو سره مبارزه کوي او په لسګونو زره پوځیان یې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي، نو بیا څنګه ناتو له پاکستان دا غوښتنه کوي؟ یونس فکور په ځواب کې وویل
دوی وستنی عقایق داسې درکړي دي چې یوازې حضور د عسکرو په سرحدي نقاطو کې کفایت نه کوي، بلکې د هغوی ګټه او لاسته راوړنې باید په نظر کې ونیسي. نو دا 15,000 کسیزه عسکر چې پاکستان د سرحداتو ته نږدې کړي دي، په دې نامه چې دوی ګواکې عبور مرور په سرحد کې د افغانستان او پاکستان مخه ونیسي، هغه یې نه دي نیولې. تروریزم را شدید شوی دی، نو زه فکر کوم چې اوس دوی داسې یو حالت ته متوجه شوي دي چې باید هم ټول یو د بل سره کښېني او رښتیا هم د دغه تروریستي جګړې مخه ونیسي چې هغه طبیعي د پاکستان ته قوانون رسولي دي او روسیې افغانستان ته هم رسولي دي او بین الملی ټولنې ته هم.
فکر سے پاکستان وای چې یوې خوا له هند سره ستونزې لري او ډېر پوځیان هلته ځای پزای کړی دي، بل لور ته افغانستان سره اوږده پوله لري، نو دا امکانات شته چې له ترهګرۍ سره جګړه پراخه کړي.
دنیا اوس یو هدف ځانته داسې ټاکلې دي چې په 2014 کې موږ خپل جنگي فعالیت په افغانستان کې کموو او خپل قوتونه لږو، ولې په هر صورت افغانستان یوازې نه پرېږدو. که چیرې پاکستان علاقمند وي په افغانستان کې د سولې، نو اوس باید رامخته شي او د مذاکرې پر میز باندې چې څه اندېښنې او انګېرنې لري مطرح کړي. نو زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلې دي او دنیا هم پر پاکستان دا فشار اچوي او د افغانستان د دولت څخه هم زموږ غوښتنه د دنیا دا ده چې د خپلو شخصي او اداري موضوعګیریو څخه تیر شي او د پاکستان واقعي اندېښنې کوم غوښتنې چې لري چې هغه مشروع دي او د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته صدمه نه رسوي هغه ومني، چې د هغو څخه یو دا دی د سرحداتو تنظیم او د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون امضا باید کرځي په بانو باندې شاته ونه غورځوي، بلکې دغه اوس وخت دی چې دنیا هم ده او غټ قدرت هم منځګړیتوب کوي او ناتو هم پاکستان سره مذاکرې پیل کړي دي.
ناتو او په افغانستان کې بهرنی ځواکونو مخکې هم داسې خبرې کولې، خو ورسره بیرته اسلام آباد د هڅې د ترهګرې په جګړه کې ستایي، نو دا ولې؟
زه دا فکر کوم چې پاکستان همکاري کړې ده چې چې د دې د ناتو پوزونو ته د اکمالات اجازه ورکړی ده او د غره کم سمنشینه لټکو ته د بمباری اجازه ورکوله. ادي وسوب شاسو ده چې دا ایس ای په موافقه و خو ویل کېدل چې باید ونه ویل سي. ولې دا همکاري بال 2014 نور کفایت نه کوي؟ نو اوس خبره دا ده چې دنیا چې وعده کړی ده چې افغانستان یوازې نه پرېږدو او بیا به القاعده او طالبان په افغانستان کې قدرت نه پرېږدو، نو هغه هم دي چې اوس د پاکستان باندې فشارونه دي او هم د افغانستان په دولت باندې، چې دوی دواړه باید کښېني او یو د همکارۍ ستراتیژۍ د تروریزم سره په جګړه کې مطرح کړي چې په هغه کې د دواړو هېوادونو ګټې وي.
د سیاسي چارو له افغان څېړونکي یونس فکور سره مو زموږ د همکار هدایت سلطانی مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، یوې زلزلې چې د ټکان اندازې د ریکټر په حساب 15.0 درجه خودل شوې، د چهارشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او هندوستان ځینې سیمې ولړزولې. د ننګرهار د سرې میاشتې مسولین وایي د زلزلې په سیمه کې 12 تنه وژلي او څه باندې 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې سیمه خودلې ده. تفصیل کابل د خان محمد سیند په رپورت کې.
سره له دې چې دې زلزلې پر افغانستان سربېره د پاکستان او هندستان ځینې سیمې هم ولړزولې، خو تلفات او زیانونه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته واړول. د ننګرهار د سرې میاشتې چارواکو تایید کړي چې د دې زلزلې مسلسلو ټکانونو سربېره پر دې چې په سیمه کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړي، په دې ولایت کې 12 تنه مړه او سبا د 15 ټپیان کړي دي. د دې ادارې رئیس ننګیالی یوسفزی وویل چې د زلزلې اکثره قربانیان د شیرزاد او گوشتې کامې او درینور د ولسوالۍ وسیدونکو دي. په دې ولسوالیو کې د کورونو د ړنګېدو خبر هم ورکړ شوی، خو سیمهییزو چارواکو د دقیق شمیرې په هکله تر اوسه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم منلی چې دې زلزلې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل په دواړو ولایتونو کې د مرستې لپاره ضروري مواد موجود دي او پر زیانمنه شو کورنیو به یې وویشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د زلزلې توان د ریشتر په اندازه 15.0 درجې وو. راپورونه وایي دې زلزلې په پاکستان او هندوستان کې هم ځینې سیمې لړزولې دي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه د دې ولایت د خاص کونړ، سوکۍ او نورګل په ولسوالیو کې شاوخوا 1500 کورونه ړنګ شوي دي. دی وایي په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن مړ او یو تن ټپي شوی او د نورګل په ولسوالۍ کې درې تنه ټپیان شوي دي. ښاغلي واصفي وویل تر اوسه ورته په نورو ولسوالیو کې د اوختو زیانونو راپورونه نه دي رسېدلي.
په افغانستان کې د پرونی زلزلې او لامل یې خلکو ته د اوختو ځاني او مالی زیانونو په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د ننګرهار د والي له ویاند احمد ضیا عبدالزی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
له بده مرغه زیانونه اړولي دي. تر ماښامه چې زموږ کوم معلومات ترلاسه شول د ښار او د دوه ولسوالیونه د لسو تنو په شاوخوا کې په شهادت رسېدلي دي چې زیاتره به کې ماشومان او مېرمنې او د دې عمر لرونکي نارینه دي او د 110 په شاوخوا کې کسان زخمیان شوي دي چې اتیاو په شاوخوا کې کسانو درملنه شوې.
مالی زیانونه هم اړولي دي. کورونه به هم خامخا نړېدلي وي.
تر ماښامه د سلو په شاوخوا کې کورونه زیانمن شوي دي. زیاتره به داسې وي چې یا پورېدلي یا دیوالونه یې نړېدلي دي یا چتونه، خو داسې کورونه پکې هم شته چې زیانمن شوي دي، خو دا ارقام نهایي نه دي. موږ به شوالي سره هدایت کړی دی یو بیړنۍ ناسته کوو. په کې به په دوو تصاویو خبره کېږي. یو دا چې ګروپونه به ټاکل کېږي چې سروي وکړي، دقیقه زیانمن شوي وګړي معلوم کړي او څومره خساره رامنځته شوې ده، او بله دا چې کومکونه راجاس کو او خلکو ته ور ورسوو.
عبدالزی صاحب، فکر نه کوئ چې تر کنډوالو لاندې به ځینې کسان بند پاتې وي؟
نه، نیکه مرغه دغسې پېښې نشته او نه موږ کوم ګزارش ترلاسه کړی ده چې داسې په کوم ځای کې دي تر دیوالونو یا چتونو خلک لاندې وي او باید ټیمونه د ژغورنې ور ورسول شي چې هغوی سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی او چې زمونږ همکار عصمت څاروان ته په دغه ولایت کې د پرونی زلزلې د تاوانونو په اړه معلومات ورکول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اردن کو د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وایي چې دغلته لسګونه ماشومان د لشمینیا په نوم د یوې ناروغۍ ښکار شوي دي چې دوی د علاج وس نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دوی ناروغو ماشومانو ته وړیا روغتیایي اسانتیاوې ورکړي او د یادې بیمارۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمې خیبر جنسي اوسیدونکي وایي چې دلته د لشمینیا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د ایجنسي مرکزی روغتون د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او بیا په بدن ترې لوی دانې رابرسېره شي په دې سیمه کې ترې په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي. د خیبر سیمې خلک وایي چې د دغې ناروغۍ نه متاثر شوي زیاتره کسان یې د علاج وس نه لري او باید د جنسی په مرکزی روختون او د صحت په وړو مرکزونو کې ورته د دغه ناروغۍ ستنې او دوايانې وړیا ورکړې شي. د خیبر سیمې اوسیدونکو شاکر الله اتکلنې لور ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د ناروغۍ او د علاج په اړه نو موړې مشال ریډیو ته وایي.
ا دوی ول نه بوختنه وکړه ویل چې په 300 روپۍ ستنده او یو لستنې لګي لګدا نو خدای چې برداشت کوله خو کنه شو چې بس مونږ غریبانان خو مجبورای نه مم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره دغه بس دا غره سره وکی چې داستانه ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
په دې سیمه کې د یو شخصي سکول پرنسپل حزب الله وای چې د دوی سکول ځنې ماشومان ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او باید د مخنیوي د پاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي.
په دغه داسې ماشومان چې هغه سکول لم راځي او هغه ته لشمینه لګیدلې وکړه دا بيماري نو لکه دغه لپاره حکومت لا پکار دی چې بنیادی ګامونه واخلي چې بالکل د بنیاد نه دا ماشي ورکا.
د ایجنسی په مرکزی روختون کې د حفاظتي ټکو پروګرام یو انچارج نقیب الله وای چې دوی سره د دغه ناروغي د علاج د لپاره ترمو ماشين شته خو سرکاري ستنې ورسره نشته.
ترمو موږ سره ګورنمنت طرفه ترمو کې موږ خواري کړو ترمو یې بالکل شي چې ستنې خو ګران دي ډېرې که مریض واسي او کني هغه به پوره کوي ځان لا به پوره کوي موږ سره سرکار کې نشته بالکل نشته دی.
په خیبر سیمه کې د لشمینیا ناروغۍ د وړیا علاج او دغه ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
انجیو ورته یو غوښته تقریبا 12 انجکشن نیمه ته چوي کنه سبا وخت یې نیمه ته هندو چې 1200 نو خېلی راشه په ټول شي او سوي مخیره کړو چې وو د سپټال د پارلینه دا و مونږ د دې مخنیوي لپاره په تورخان کې پادشاه مینه کې په سید خېلو کې او عدالحات کې تقریبا 4240 مچردانی تقسیم کړی وی لګیا یو کې
د خیبر سیمې د صحت محکمې چارواک وویل چې باید ټول خلک په دې سیمه کې د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي او هغه حفاظتي تدابیر د خپل کړي کوم چې د ملیریا د میاشي د چیچلو نه د بچکی دود لپاره خپل وی.
اوریدونکو په سلام پښتونخوا پرونه کې موږ تاسو ته د رپورټونو ترڅنګ خوږې سندرې هم درورو نو راځي چې د بریالي سمدی په غږ دا سندره وو. د بریالی سمدی لري سندري سره د خبرونه نیمایت را رسیدو ل مليها میرزاده باد خبرونو لنډي سوور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شورو په ورځ د برسلز په غونډه کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې مفصلې او تعمیری بللې دي. په غونډه کې چې هدف یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ زړی کو بیرته کول وو، افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی سره ولیدل. په افغانستان کې تیر ورځ د 15.5 کچې زلزلې او سیلابونو یو شمېر خلکو ته ځاني تاوان رسولې دي. د زلزلې مرکز مهترلام سره نږدې و. هر کې 2 کسان مړ شوي دي او تر 300 زیات ټپیان دي. بلخوا په شمالي ولایت بلخ کې تیر ورځ د تیزو بارانونو له کبله په سیلاونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړ شوي دي. د اسلام آباد های کورټ د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې د کیس سره په تړاو کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف ابوري ضمانت رد کړی دی. سرکاري وکیل ذوالفقار چودھری د شورو په ورځ د خبر تصدیق وکړ او زیاته کړه چې اوس باید نوموړی گرفتار شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ شنبه په ورځ په کابل کې وویل له 2014 وروسته چې د نیټو اکثره پوځیان له افغانستان اوسي، سویډن به بیا هم په دغه هیواد کې 200 پوځیان وساتي. د عراق سلیمان بیک ښار وسلوالو قبضه کړې دي. رپورټونه وایي په یاد ښارګوټي تېر ورځ وسلوالو حمله کړې. په سلیمان بیک کې په نښتو کې 15 سرتېري او لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي او تر 150 زیات ژوبل دي. د امریکا د دفاع وزیر شاکی ګل د مصر له اسلامي حکومت وغوښتل چې اصلاحات عملي کړي. ښاغلي هیګل چې د منځني ختیځ په سفر دی پرون په قاهره کې د خپل مصري هم منصب جنرال عبدالفتاح سیسی او ولسمشر محمد مرسي سره ولیدل. او د شام په حلب ښار کې د 12مې پیړۍ د یو تاریخي جماعت مینار اجاړ شوی دی. اومیا جماعت یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ساتل کېده. دغه جماعت چې د جګړې په منځ کې راګیر دی سخت تاوانونه وختي دي.
د خبرونو لنډیز مو د مليها میرزاده نه واورې. د اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې کم موضوعات راغستې دي هغه څه په دا ډول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د تیرو دوه درې ورځو تر هغه پیښو حال راغستې دي او وایي چې کوئټه، کراچۍ او پېښور کې شوي بمي چاودنو کې ځینې خلک مړه او یو شمېر جوبل شوي دي. د کومې وروستو چې د ولس په ذهنونو کې یره ترهه او د ټول ټاکنو په حق له اندېښنې هم زیاتې شوي دي. اداریه زیاتوي چې کراچۍ بمي چاودنو وروستو د متحده قومي مومنټ مشر د الیکشن کمیشن او نورو متعلقہ چارواکو نا غوښتنه کړې ده چې امنیتی وزدې خکړي. ګنې داسې حالاتو کې به څوک هم د کورا اوټ اچولو د پاره راونه وزي او بل داسې ټولو ډلو لا د دې مخنیوي په کار دی. ځکه کا دا ورنن په پیښور، کراچۍ او کوټه کې بل دی نو سبا به د ملک ګوټ ګوټ ته ورسي او څوک به هم د دې نه بچ پاتې نشي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې نگران حکومت د حالاتو ادراک وکړي او د دې د سمولو د پاره په سنجیدګۍ سر کوشش وکړي. ځکه چې بعضي قوتونه ټول ټاکنې زنډو غواړي او کدوی په خپل دې ناوړه مقصد کې کامیاب شو نو راتلونکي کې به د جمهوریت او ملک د خوالي په اړه پیشګوئی کول ګران شي. مشر کرس پانه خپل ادارې کې وایي چې د پیښور تر ټولو لوی لیډرینګ هسپتال کې چې کومې پرله پسې پیښې رامنځته شوې دي هغه ډېرې حیرانوونکې پیښې دي او د دې نه زیاته حیرانوونکې خبره ده چې نگران حکومت په دې باندې خاموشي خپله کړې ده. ادارې لیکي لیډرینګ هسپتال غسلخانه کې چې کومه زنانه وجلې شوې وه او بیا د هغې مړې سوځولې شوې وه د دغه پیخي پیښور های کورټ نوټس نو اغستې نو شاید چې دا کیس به دباو شوی وو. اداري وړاندې لیکي چې دغه رنګ د دې هسپتال له د ماشوم د تختولو کیس لومبه کیس نه دی بلکې داسې سوزل شوی دی چې د غاینې وړ نه ماشومان تختول شوی دی. خو تر اوسه نه د هسپتال انتظامی او نه د پیښور انتظامی دی لړکې سکوټلي ګامونه پورته کړی دي. د اداري په وینا چې دا د فکر وړ خبره ده چې اخر په دې هسپتال کې دا جرمونه ولې کیږي. د دې په شاده چالاسته د دې هر سلټول به د مقامی تانې لپاره یو چیلنج وي. اداریا اخیری کې لیکي چې زی په زی لګیدلې کیمرو به په سنا سره ډول د ملزمي او د هغې د ملګرو مخونه محفوظ کړي وي او دې لړکې د بالا حصار د خواوشا لګیدلو کیمرو نه هم مدد ترلاسه کیدی شي. او بل دا چې دا مسله صرف د ملزمانو د گرفتارۍ نه بلکې د دارنګ د غټو پیښو مخنیوي کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، برطانوی گارډین ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف د اسلام آباد له کور سره نږدې د پولیسو لخوا د بارودی موادو د موندلو په اړه مقاله لیکلې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې ولیکنه کې هغو خطرونو ته اشاره کړې ده چې د چین کان کیندونکو شرکتونه په افغانستان کې موجودو لرغونو بودایي آثارو ته پیښوي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نورو.
گارڈین رسپانې لیکي د پاکستان امنیتی چارواکو د پرویز مشرف د کور سره نږدې په یو گاډی کې بارودی مواد موندلی دي. د رسپانې په خبره په داسې حال کې چې د یو پخوانی پوځي واکمن خلاف عدالتي کاروایی د قوم ولس حیران کړی دی، دغه نوې پیښه د سلسلې یو بل کړی ده. رسپانې لیکي پاکستانی طالبانو د پیښې سره د تړاو لرلو نه انکار کړی چې وړاندې یې د پرویز مشرف د وژلو خبرداری ورکړی و چې تیره میاشت په خپله خوښه د جلاوطنۍ تر څلورو کالو پس واپس پاکستان ته لاړ. رسپانې لیکي د خپل واک په موده کې د مشرف ډېر دښمنان پیدا شول، په خاصه توګه وسلوال چې په امریکا د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د دغه هیواد سره د پرویز مشرف د ملګرتیا خلاف و. رسپانې لیکي پولیسو د بېنظیر بوټو د وژنې د کیس په لړ کې په عدالت کې د پرویز مشرف د حاضرۍ څو ګنټو وروسته دغه بارودی موادو موندل. گارڈین لیکي پولیسو د جمعې په ورځ مشرف گرفتار کړ چې په اول ځل په پاکستان کې د یو پوځي واکمن گرفتاری تر سره شوه، او زیاتوي د هغه خلاف عدالتي کاروایی په پاکستان کې په واک کې د بدلون اشاره کوي چې پکې اوس هم پوځ ډېر قوي دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال برنت ای هافمن لیکي په 2004 کې چې کله په اول ځل د افغانستان سفر وکړ نو دغه هیواد او وګړي یې ډېر خوښ شول. د لیکوال په خبره هیله من وو چې ډېر زر به د کابل اوسیدونکي یو ښه ژوند ولري، خو بیا هغه وخت دغه هیله کمزورې شوې کله چې د روس او امریکا لخوا د هیواد د استعمالیدلو نه خبر شو چې اوس چین هم په افغانستان کې د قدرتي معدنیاتو راویستل شروع کړي دي، او دغه عمل د هیواد د کامی ورثې قیمتي ځایونه په خطر کې اچولي دي. رسپانې لیکي په 2005 کې د چین یوې سرکاري کمپنۍ ته د آینکو د مسو د کان کیندنې اجازت ورکړل شو. د لوګر ولایت په یاد سیمه کې د نړۍ د تانبې تر ټولو زیاتې ذخیرې موجودې دي چې قیمت یې د 100 ارب ډالرو برابر دي. د رسپانې په خبره په دغه ځای کې د پخواني بودمت لرغونی آثار موجود دي چې لرغون پوهان یې د خوندي کولو په تکل دي، خو بیا هم د دغه ځای 90% برخه تر ځمکې لاندې ده او نه ده لیدل شوی، او دغه کار سرته په رسیدلو کې به کلونه لګي. د رسپانې په خبره د بودمت آثارو لمینځ وړل به د دې کال په اخیره کې شروع شي، او زیاتوي له بده مرغه افغان حکومت یې اجازه ورکړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ویب پاڼې ډیلی بیسټ ډاٹ کام په ایران کې د القاعده د موجودیت په اړه رپورټ خپور کړی او لیکلي دي چې څو ورځې وړاندې په کینیډا کې د ترهګریزو پیښو د چل جوړولو په تور نیول شوي دو کسانو په ایران کې د القاعده د غړو سره رابطې درلودې. بشیر ګواخ د دې رپورټ غټ ټکی وړاندې کوي.
ڈیلی بیس ڈاٹ کام ویب سائٹ لکھی چې د تیر ګولې یا دوشنبه په ورځ په کینیډا کې د ټورنټو او نیویارک ترمنځ په ټرین یا اورګاډي کې د چاودنو د چل جوړولو په تور نیول شوي کسان ښیي چې د ایران په مشرقي برخه کې موجوده القاعده ترهګر ډله په غرب کې د بریدونو کولو توان لري. نیول شوي دوه کسان یو 30 کلن شهاب اصغر او بل 15 کلن راید جاسر دي چې د امریکایي او کینیډایي چارواکو په وینا په ایران کې د القاعده د غړو سره نیغ په نیغه رابطه درلوده. د چارواکو په وینا نیول شوو کسانو ته د القاعده لخوا د هدفونو په نښه کولو، د غوره کولو او پر هغوی د حملو لپاره پوره واک اختیار ورکړل شوی و، خو کینیډایي پولیس ویلي چې داسې ثبوتونه نشته چې د القاعده د غړو د بریدونو په پلانولو کې دي د ایران حکومت نیغ په نیغه برخه ولري. ایرانی حکومت هم د سه شنبې یا نهې په ورځ په دې اړوند تورونه رد کړي او د ثبوتونو غوښتنه یې کړې. ڈیلی بیز ڈاٹ کام ویب پانے لکھلی د دې کسانو لنیولو ښکاری چې القاعده د ایران په ځینو برخو کې څومره په آزاده په غربي هیوادونو کې د بریدونو لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. ډیلی بیسټ د امریکایي چارواکو لخلې ویلي چې د نول شو کسانو ترمن د شو خبرو او اړیکو څخه داسې شواهد مخې ته راغلي چې دوی د ایران په سنی اکثریتي ښار زاهدان کې د القاعده غړو سره په رابطه کې وو. زاهدان د پاکستان او افغانستان سره په سرحد پروت د ایران مشرقي ښار دی. چارواکو زیاته کړې چې که څه هم دې دوو کسانو په ایران کې د القاعده سره رابطې درلودې، خو د کینیډا او امریکا ترمنځ ټرین یا اورګاډي کې د بریدونو لپاره یې کومې مستقیمې لارښوونې ته نه دي ترلاسه کړې. ډیلی بیز ډاٹ کام ویبپاڼې لیکلي که څه هم ایران یو شیعه دولت دی او شیعه اسلام د هغه سنی عقیدې سره په تضاد کې دی چې د القاعده ډلې مشران پرې باور لري، خو د څېړونکو په وینا ځینې شواهد دا ښیي چې ایران په بېلابېلو وختونو کې القاعده د خپلو ګټو لپاره کارولې. د ډیلی بیسټ وی پانه تر مخه په 2009 کال کې د امریکا د خزانه وزارت ایران کې پر موجودو زینو القاعده غړو بندیزونه لګولې وو او پاکستان کې په 2011 کال کې د القاعده د ترهګر ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژلو وروسته په ایران ښکارا تور پورې کړو چې په خپل خاوره کې القاعده غړو ته سړی او پیسې ورکړي.
د ډیلی بیسټ ډاٹ کام د رپورٹ مهمه برخه مو د بشری غواخ نو اوریدي. او امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې پلومړي ځل یو عدالت د پوز د پخوانی مشر پرویز مشرف د نیولو امر وکړل، کوم چې یو حیرانوونکې خبره ده. ورځپاڼه د پرویز مشرف د نیولو او په هیواد کې د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد قانوني کاروایي کې مایوسي د هیواد په ګټه ده. لاتیر خالی ورځ رئیسی پخوانی فوجي مشر د پولیسو په ولقه کې دی او په اسلام آباد کې په خپل کور کې تر یوې کمرې پورې محدود کړی شوی دی. په پرویز مشرف د بنظیر بټو د وژنې، د ججانو د نظربندۍ په شمول د نورو مقدمو سماعت روان دی. ورسپان لیکي چې د مشرف هغه هلی مادوم شوي چې بیا د هیواد مشري وکړي، ځکه چې عدالت د هغه کاندیدوب رد کړي. ورسپان د سیډونکو په حواله وایي چې د مشرف ګوند په ټول ټاکنو کې یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ورسپان لیکي چې پخوانی فوزي کمانډر د فیسبوک او د ټویټر د لارې داسې انځور وړاندې کولو چې د پاکستان ولس به بیا هغه په واقع راولي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې په لومړي ځل یو سیاسي حکومت خپل موده پوره کړي او د مشرف گرفتاری د خبره څرګندوي چې د فوج واک کمزوري شوی دی. ورسپان لیکي چې د یو جج لخوا د مشرف د گرفتاری خبره د سوچ نه بهر خبره ده. دغه شانې ګامونه یوازې د سیاسي ګوندونو مشرانو پر ضد اخستل کېدل. ورسپان لیکي چې مشرف به د خپلو کړو سزا سره مخامخ شي، ځکه چې د هیواد اداري او په ځانګړې توګه آزاد عدلیه او میډیا په تیرو 15 کلونو کې پوخوالی پکې راغلی دی. ورسپان لیکي چې بیداره میډیا عدالتونو سره مرسته کوي، ځکه خو فوجي جنرالان نشي کولی چې په دې معامله کې مداخلت وکړي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې ټول ټاکنو سره به دغه هیواد له ترکیه، بنگلاديش او انډونیشیا سره شامل شي، چرته چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره سمون نه خوري. ورسپان لیکي چې د امریکا لپاره د مشرف گرفتاری نه یو سبق دا حاصل دي چې په اسلام آباد کې فوجي واکمنو ملاتړ چری هم ښه نتیجه نه دی ورکړي.
له ګلایا زمو د نیویورک ټایمز د مقالې مهم ټکی واوریدل. اوس راځي اوریدونکو چې د ګلپاڼې په غږ د رحمت شاه سایل د دې غزل نه خوند واخلو.
فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې.
مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هر حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه
اوریدونکو. په برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکوال عمر وړایچ لیکي، طالبان د پاکستان منځلاري قوتونه ځکه په نخښه کوي چې خپلو همخیالو مذهبي او سیاسي ګوندونو ته راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابۍ لار هواره کړي. د دغه مقالې مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت په خپل یو مقاله کې د پاکستاني طالبانو لخوا په هیواد کې د لیبرل ګوندونو پر ضد د ګواښونو او پرتشدد بریدونو خبره راخستې ده. مقاله لیکونکي عمر وړایچ لیکي چې د طالبانو لخوا په لیبرل او سیکولر سیاستدانانو د ډزو او بمی بریدونو او په دغو بریدونو کې د هغو ګوندونو د انتخابي امیدوارانو وجنه چې طالبان یې سیکولر ګڼي اوس دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې به د معتدل قوتونو آواز خاموش کړل شي او پارلمان ته د هغوی د تلو لارو کې خندان به جوړ کړل شي. لیکوال وړایچ لیکي چې طالبانو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت ته ګواښونه ورکړي دي. دا هغه ګوندونه دي چې ځانونه لیبرل او معتدل ګڼي او تیر 15 کاله د پاکستان د واکمن حکومتي اتحاد برخه وو. مقاله دی اتوی د کلن چې انتخابی کمپاین پیل شوه دی تر ټولو زیات بریدونه په عوامي نېشنل ګوند شوې دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په هغه انتخابی غونډه ځانمرګي برید وشو چې پکې د دغه ګوند یو مشر غلام احمد بلور او د هغه وراره هارون بلور برخه اخیسته. دغه برید کې د یاد ګوند 14 کارکونکي ووژل شول. غلام بلور خو لږ زخمی شوی وو، خو طالبانو بیا ویلي وو چې د دوی هدف د تیر کال په دسمبر کې د وژل شوی بشیر بلور زوی هارون بلور وو. مقاله لیکونکي عمر وړایچ ته د یاد ګوند د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر ویلي دي چې دا بریدونه په اصل کې د ټاکنو نه مخکې د درغلۍ په زمره کې راځي او طالبان غواړي چې سیکولر قوتونه د پارلمان نه بهر وساتي. بلخوا د دغو ګوندونو غړي وایي چې دوی لوی لوی انتخابي غونډې نشي کولای او مجبور دي چې کوسه په کوسه خپل انتخابي کمپاین پر مخ کې بوزي. دوی زیاتوي چې له دې وجې میدان د سیکولر او لیبرل ګوندونو مخالفینو، مذهبي او دودپالو ګوندونو ته صفا پاتې دی. مقاله کې راغلي چې دغو اندېښمنو امنیتي ستونزو هغه سیاستوال زیات اغېزمن کړي دي چې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لړ کې د پاکستاني پوځ ملاتړ کړی و. د یو لسم مې انتخابات
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د قبایلي سیمونو هغه به کورشوي خلک چې له دوی سره راجستر دي او به کولای شي پراتلونکو انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي. خو د مدني ټولنې استازي بیا وایي چې لکه څنګه چې قبایلي کډوال د حکومتي راشن په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي، هم دغه رنګ به د رائے اچولو حق څخه محرومه پاتې کړل شي. د دې موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورت کې ورو.
د فاټا سیکرټریټ او د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس به هم پر روان ټول ټاکنو کې خپل رایه ورکوي او په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څنګې مرستیال ډایریکټر فزولله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې هغه بې کوره شوی ولس به په کیمپونو کې خپل ووټ اچوي کوم چې د کډوالو په هیڅ په باقاعده توګه رجسټرډ وي.
څوره هم قبایل دي چې هغه د دې کټاګرۍ په وجه باندې هغه د کور شوې دي او په کیمپونو کې دي، نو هغه ته به په کیمپونو کې انتظام هغه کیږي، هغه به خپل ووټ چې هغه به کاست کوي په هغه کیمپونو کې. که هغه رجسټرډ نه نو هغه به خپل علاقو ته ځي او هلته کې د ووټ رجسټرډ دي، هغه به هلته کې خپل ووټ اچي.
د تیری یوې میاشتې راسي د خیبر ایجنسۍ د تیرانا 500,000 پوری خلک بے کوره شوی دی او لا هم د هغوی رجسٹریشن سرته نه دی رسیدلی. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د تیرانا بے کوره شوی څه د پاسه 20,000 خلک رجسٹر شوی دی.
نو به سرکار چې کوم اعداد شمار دی هغه مطابق خو تقریبا 80,000 سلام هم کېدلای شي چې زیات خلک دا وخت کې را سر بے کوره شوی. اوس چې کوم رجسٹریشن شروع دی په هغه کې د اوسه پورې یو این ایچ سی آر صرف 20,900 خلک رجسٹر کړي دي. په دا کې زیاتره خلک په نیو دوراني کیمپ کې رجسٹر شوي دي او په کورم ایجنسی کې رجسٹر شوي دي.
مدنی ټولنی اندېښنې لري چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس چې سرنګ په راشن ترلاسه کولو کې ستونزې لري، نو هم دغه رنګ به په راروان ټول ټاکنو کې یو شمېر ستونزې لري. په دې لړ کې د ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل
امتیازی سلوک عوام دے یو دار دوی پالیسی ورتا جوڑا کری دو چاہے تا پشاور ویلی پالیسی وائی چاہے پالیسی پا مطابق دوی پا پخاور کے دے دے خلکو رجسٹریشن لکو نمونگ وائی چیزا دے خلکو دا پا پخاور کے فوری تو کا باندے رجسٹریشن شروع شی ابیا دے خلکو تا تکلیف ہم دے چیزا پا پخاور کے ہو سی یا پا جمروت کے ہو سی او دلتا ندائی کو ہارتا یا ہم گوتا روانوی چلتا نزاق پل امدادی سامان را اورم
دا قبائلی سیمونا دا بیکورا شوی اولس دا ووٹ دا اچولو پا لڑکی پخاور ہائی کورٹ هم دا دے ستونزی از خود نوٹس اغیستلے دے او په دې لړ کې د دې از خود نوټس د اورونې پر مهال د سې شنبه په ورځ د الیکشن کمیشن چارواکو په پېښور های کورټ کې ویلي دي چې د اپریل تر دیرشمې نیټې پورې به د قبایلي سیمینا د بې کوره شوي ولس لپاره ټول انتخاباتي انتظامات سرته ورسوي او په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د پېښور د کور کمانډر سره د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن لوړپوړو چارواکو یو میټینګ هم ترسره کړو او د دې ستونزې د حل په لارو چارو او د قبایلي سیمې د بې کوره شوي ولس د انتخاباتي او امنیتی ستونزو په اړه په دې غونډه کې بحث وکړې شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې بیا د ښځو د ونډې یقیني کولو په مخه د آکسفیم په نوم یوې نړیوالې ادارې په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره د کار کوونکي غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن په مرسته د پاکستان په 150 ضلعو کې د ښځو د سیاسي پوهاوي یوه پروژه پیل کړې ده. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان د دې ښار په یو هوټل کې جوړ شوی د غرنګ یو پروګرام ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د ملک سلور واړو سبو کې د زنانو سیاسي پوهې په اړه نړیوال امدادي ادارې آکسفیم او د عورت فاونډیشن په مرسته چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د یو پروژې مکملې دو دستور وشوه چې پکې د ملک نه راغلي د دېش سلو زنانو او د غیر سرکاري ادارو خلکو ګډون وکړو. نړیوال امدادي ادارې آکسفیم د پاکستان مشر عارف جبار خان مشال ریډیو ته د دې پروژې مقصد په حق له وویل.
پاکستان کې چې کوم د زنانو ته مسلې دي هغه باندې خپل څه کارو بجای دې نه چې موږ توی چې سکول هغه په خپل پکارو کې کاایا د هغه د تعلیم مسله دا کاغه د کورنۍ جګړو او چکوال ټکول کم کیږي دا غي مسلې به چې کوم د لپاره قانونه جوړ شي وي او نور سمکاري هغه خپل یو کوشش وکي خپل هغه باندې خپل کارونو کې او هغه د لپاره زموږ خیال او چړم به کار تا دي چې موږ خزانانو کې لیډران جوړ کړو چې ځلې سره باندې لیډران وي چې هغه د خپل علاقې مخ کې ځان باندې کارو او بیا هغه نور زنانو د هغه د لپاره بهتره د لپاره استعمال
د اورت فاونډیشن نیشنل منیجر آسیم ملک وای
تقریبا چې د 1500 خزو کې کومه نظر واچو نو تقریبا 15% خزې داسې دي چې هغه د کوم کې قومي او صوبې سملې ته خپل کاغذونه جمع دي. سره سره چې کوم دي دوی خپل تنظیمونه کې مضبوط شو موږ چې درې سطح باندې دوی ګورو چې کور په سطح باندې دوی په ډیسیژن میکینګ کې اوس غږ پورته کی بل چې کوم دي خپل معاشري په سطح باندې الته کې هم دوی आवाज پورته کی او درېم داسې دوی ریاست په سطح باندې دوی خپل غږ پورته کی یعنی ڈیسیژن میکنگ کی چکم دی دوی ته د غیستیز اهمیت اندازه ولګی دا چې د فیصله سازه کی شرکت چکم دی داسونه مهم دی.
په دې دستور کې ګډون کوون کې د نوخال ضلع د بدرکو کلی پخوانی ناظم همیرا ناز مشال ریډیو ته وویل چې د پروژې لاندې دوی ته داسې موقع ترلاسه شو چې دوی د نور خز سره خپل مسلې شریک کړي او خپل مسلې هم هواري کړي.
لکه کته یواز یو کار کې خو دوم راغی پوزټیو رزلټ راځي کوم ګروپ په صورت کو کې نوغي بیا رزلټ چې ډیر زبردست راځي مې سره موږ کا شنا دکړه حواله سره مثال اور برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دی ہمارے سر منہ پتی بار ڈیر زیادہ کر کو ووٹ رجسٹریشن اور خز ماویر کی چلا کرتا سو ہر پارٹی تو ووٹ چوائے کو پلیز اخبل ووٹ کاسٹ کے کور نہ رہو زی
دا غرنګ د سین صوبې د ټټه ضلع نه راغلي نیلم عباس وای چې دې پروجکټ دی او د دې سیمې زنانو ته ډېرې فائدې ورورسولې.
ووټر رجسٹریشن چې هغه جوړ کړی و او وطن کارت جوړ کړی و شناختی کارډونه 15000 شناختی کارډونه جوړ کړی دي ټټه کې او دغه سي نن لس کال والا خزې جنکې چې یوتھ هغه ولې شناختی کارډونه جوړ کړی دي خپل هغه سره تلو دغه مر ډیره ښه او ډیره غټ اچیومنت ده چې مور دغه ښځې ما سمیت مور بار وتلی او ډیر ښه کارونه دغه چې کوو.
یو بل زنانه نگار روف چې د نوخار ضلع سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل
په دې کې مونږ داس چل کړو چې مونږ د 500 خوځو یو کمیونټی نه یو ګروپ جوړ کړو چې باغې کې مونږ سره د هر طبقه خځې وی لایرزم به ډاکټران هم به هر کس هر طبقه خځې وی را سره دی یو ګروپ جوړ کړو مونږ نو هغه ګروپ ته مونږ وختن په وختن اکټیویټیز ور سره کولو ټریننګز به مونږ ورته ورکولو. زموږ مقصد دا و چې دا د کورونو کې ناشته خځې چې کومې دي بهر راووځي او د دې نه مونږ داسې مضبوطې خځې جوړ کړو چې خپل आवाज مخکې رسولې شي.
د نګاروف په وینا کدا سي قسمه زنانو سیاسي تربیتونه وکړې شو نو اغوی به د ملک په ترکه او فیصله سازي کې ښه کردار ولوبوي. رابیا کرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د زابل ولایت د ټرافیک او مدوریت وای په دغه ولایت کې اتیا تنه موټر چلوونکو ته د موټرو د چلولو اصول او قوانین ورخودلی دي. دوی وای تم لري چې له دې سره به په لوی لارو په ځانګړي توګه د کابل کندهار په لاره ټرافیکي پیښې کمې شي. زموږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د زابل د ټرافیکو مدیریت کارکوونکي وایي نور نو د کابل کندهار پر لوی لار پر لپسې ټرافیکي پیښو دوی هم له ژونده بیزاره کړي دي، خو وایي اوس مو دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړې او هغه د موټر چلوونکو روزنه ده. دوی وایي په تیرو 12 ورځو کې په دغه ولایت کې اتیا تنو موټر چلوونکو ته د کابل کندهار او پر نورو لویو لارو د مزل کولو چلونه قوانین او اصول ورخولې دي. د زابل د ټرافیک مدیر عبدالمتین متین وایي باور لري چې د دغو اتیا وطنو موټر چلوونکو له روزلو سره به ټرافیکي پیښې کمې شي. دی وایي په پام کې لري چې له دې وروسته لسګونه نور موټر چلوونکي هم وروزي.
دغه مسیر کابل قندار لارونو کې ډېر داسې دلخراش حادثې پیدا کېدي چې اکثرا موټروانان دلته لایسنسونه ترسره کول یا د پیسې په ارتباط یا د واسطې په ارتباط. البته مونږ دغه کورس د دې په خاطر فراګیره کړله چې د زابل خلکو یا د قلا شهریانو دغه مطمئنیانه په شکل باندې دوی ډیلیوري وکړي او دغه کورسونه مونږ ورته جوړه کړل او تدریس هم کړله په قانون د پولیس ترافیک باندې دوی سي بلدیت پیدا کړي.
د روزل شویو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله وایي چې په خوا به یې د ړندو په څیر په لویو لارو موټر ځغلاوه چې زیات وخت به ټکر کېده، خو وایي په تیرو 12 ورځو کې مو اوس ډیر څه زده کړي دي.
ما خو خوله کړنده دی وشي مونږ په لوحه نه پیېدو اوس خو پارسه لوحه سي هغه هر څه لیکلي هغه موږ ته ټول معلومات اس مقصد دا پل ده دا ګولایي ده دا مقصد تونل ده مقصد دا مقصد د سړک سور ده دا ټول لوحه سياره لوحه موږ ته راسي هغه موږ ته معلومیږي دا لوحه مقصد دا معنی.
دوه ورځې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لاره د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله ټکر شوی وو چې پکې یو تن مړ او څوار لس نور ټپیان شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه یوستای او شیبو ترغلی یو تاسو د زرسانګ په غږ دا سندره ووري او په روانه خبرونه کې مونږ بیا هم له تاسو سره یو.